بدن. په دې مورد باید یک تغییراتی یک آمنگی درست به وجود بیاید.
این عضو ولسی جرگه افغانستان در این باره از رئیس جمهور میخواهد تا اصلاحات را در چوکات اردوی ملی این کشور وارد کند.
شنونده های عزیز، با پخش همین گزارش رسیدیم به پایان این برنامه خبری. همکارم حدیث پردیس در استودیو و برنامه بعدی را براتان پیشکش میکنه. بفرمایید پردیس.
بله جاوید حسن زاده صاحب، ډیره زیاته مننه. السلام علیکم قدر منوریدونکو، وخت په کابل کې د مازیګر 4 بجې شوې او تاسو ازادي راډیو ووري. روانه خبرونه مو تر 5 بجو دوام کوي. یو زه محمد حدیث پردیس د عبید الله عبیدی په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. دغه خبرونه ډیره برخه د افغانستان سیمه او نړۍ د مهمو موضوعاتو په اړه خبرونو راپورونو او لنډو مرکو ته ځانګړې شوې او په روسي برخه کې د ورکوښو عزیزانو خبرونه اوریدلی شي. په نړیوالو خبرونو کې اوري چې د ایران ولسمشر د امریکا له ولسمشر غوښتنه وکړه چې پر تهران د بندیزونو د تمدید لایحه توشي نکړي، او په ایتالیا کې خلک نن په اساسي قانون کې د اصلاحاتو په هدف ټول پښتني تر رائے ورکوي. خو تر هر څه وړاندې رحمت الله افغان د افغانستان لنډ او مهم خبرونه وړاندې کوي.
په سر کې هم د مهمو خبرونو سره ټکی. افغان ولسمشر وایي پاکستان باید په عمل کې ثابت کړي چې د تروریزم پر ضد مبارزه کې ونډه لري. د زابل والي او د دغولت ښاروال له وسلوالې حملې روغ وتلي دي. او د جوجان سیمې چارواکي وایي په درزه ولسوالۍ کې د داعش ډلې یو برشسته غړی وژلی.
اوس هم بشپړ خبرونه. افغان ولسمشر وایي پاکستان باید په عمل کې ثابت کړي چې د تروریزم پر ضد مبارزه کې ونډه لري. محمد اشرف خانی د آسیا زړه هیوادونو په شپږم کانفرنس کې چې د هند په امرتسر ښار کې جوړ شوی و وویل پاکستان باید د تروریزم پر ضد په پوځي عملیاتو کې له سره کتنه وکړي.
د پاکستان عملیاتي ځواکونه باید هغه ځایونه په نښه کړي چې هلته ترهګریزې ډلې دي او افغانستان ته ورڅخه تهدیدونه موجود دي. زموږ توقع د ګاونډي هیواد پاکستان څخه دا ده چې په سیمه کې د تروریزم په وړاندې خپل مبارزه په عمل کې ثابت کړي.
ښاغلی غنی د سیمې له هیوادونو او نړیوالې ټولنې وغوښتل چې د تروریزم پر ضد په مبارزه کې افغان ځواکونه یوازې پرې نږدي. دا کانفرنس ته د هند لومړي وزیر نرندرا مودي هم وینا وکړه او ویل چې دوی به له افغانستان سره خپلو همکاریو ته دوام ورکړي. داسې ازره هیوادونو شپږم کانفرنس چې د هند په هند کې جوړ شوی و د شاوخوا 40 هیوادونو او نړیوالو سازمانونو استازو پکې ګډون درلود. د زابل والی او دغه ولایت ښاروال له وسلوالې حملې روغ وتلی. د زابل د والی ویان ګل اسلام سیال ازادي رادیو ته وویل پر والی بسم الله افغان مل او ښاروال کریم الله حکیمی دغه حمله نن د زابل کندهار پر لوی لارې په شهر صفا ولسوالۍ کې سوې ده. د سیال په خبره په دغه حمله کې چاته ځاني زیان نه دی رسیدلی، خو یوازې د والی موټر یو څه زیانمن شوی. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. او د جوجان سیمې چارواکي وایي په درزه بلسوالۍ کې د داشتل یو برشسته غړی وژلی او دوه نورې ټپیان کړي دي. د درزه بلسوال رحمت الله حشر وایي وژل سوی کس محمد ناصر نومېده او په امنیتي پوستو د برید پر مهال وژل سوی. د جوجان سیمې چارواکي وایي په دې وروستیو کې په دې ولایت کې د داشتل فعالیتونه ډېر سوي دي. تو د افغانستان اړوند خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه له سالم احمد صالح څخه واوري.
د ایران ولسمشر حسن روحانی د امریکا متحده ایالاتونو له ولسمشر براک اوباما څخه غوښتنه وکړه چې پر تهران د بندیزونو د تمدید لایحه توشیح نکړي. د امریکا مشرانو جرګې دغه لایحه د رایو په اتفاق سره تصویب کړي چې له مخې پر ایران د 100 کلونو لپاره بندیزونه دوام مومي. د ایران پارلمان ته په نننۍ وینا کې حسن روحانی وویل دغه لایحه له هغې اټومي موافقې سرغړونه ده چې د تهران او د نړۍ د ځواکمنو هیوادونو ترمنځ لاسلیک شوې ده. په همدې تړاو د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف پرون په هند کې ویل د دې لایحې تصویب څرګندوي چې امریکا د خپلو تعهداتو خلاف عمل کوي.
کاری که کنگره امریکا کرده در صورتی
که هغه کار چې د امریکا کانګرس وکړه او کچېره دغه لایحه د ولسمشر لخوا لاسلیک هم شي، سره لدې چې اجرایوي اغیز نه لري، خو د نړیوال ټولنې له نظره د امریکا د دولت بے باوري ښیي چې د خپلو ژمنو خلاف عمل کوي.
د امریکا کانګرس د پنځمه پورز پر ایران د بندیزونو د تمدید لایحه ته رای ورکړه چې اوس به سپینې ماڼۍ ته لیږل کیږي څو ولسمشر براک اوباما توشیح کړي. د سوریې په شمال ویدیز ولایت ادلب کې نن د یو لړ هوایي حملو له کبله لږته لږه 14 کسان وژل سوي دي. د سوریې د بشري حقونو د څار اداره وایي دغه هوایي حملې پر مارت النومان شارګوټي سوي دي. د دې ادارې په خبره داسې ښکاري چې دغه بمباري د روسیې جنگي الوتکو کړې وي. ادلب ولایت تر ډیره د یاغیانو د هغې ائتلاف پلاس کې دی چې د جبهة الفتح الشام په نامه سخت دریځې ډله هم پکې شامله ده. دغه ډله پخوا په النصره جبهې مشهوره وه چې په سوریه کې په القاعده پورې تړلې ډله ګڼل کېدله. دغه هوایي حملې په داسې حال کې کېږي چې د شمالي شهر حلب پر هغو سیمو د دولت پوځي عملیات روان دي چې د یاغیانو په ولکه کې دي. د سوریې د پوځ ویاند وویل پوځ د حلب د ختیځ په محاصره شوو سیمو کې د یاغیانو جنګیالیو ته ویلي چې له سیمې څخه ووځي. سمیر سلیمان ویلي هغه کسان چې هلته د پاتې کېدو پرېکړه یې کړې ده له حتمي مرګ سره به مخامخ سي. د سوریې د پوځ ویاند ویلي دولتي ځواکونو او متحدو ملیشو یې د حلب په ختیځ کې څه باندې 50% سیمې بیرته نیولې دي. د ازبکستان د جمهوریت ریاست په انتخاباتو کې رایه چونه پیل شوې ده. د دغه هیواد اوسیدونکو وایي د سهار لږ پوجو بجو په پلازمینه تاشکند او نورو شهرونو کې د رایو مرکزونو ته روان دي. دوی د پخوانی ولسمشر اسلام کریموف پر ځای چې نږدې 1.5 کاله پر دغه هیواد واکمنی وکړه او تیر میاشت مړ شو، بل کس د ولسمشر په توګه ټاکي. اټکل کېږي چې د جمهوریت ریاست سرپرست شوکت میرزا زیایف د ولسمشرۍ 15 کلنه دوره وګټي. 950 کلن میرزیایف ویلي دی به تر ډیره د پخوانی ولسمشر سیاسی تګلارا تعقیب کړي. د تاشکند اوسیدونکو تیمور سمیف رویټرز اجانس ته ویل
موږ په خپل ژوند کې د مثبتو تغیراتو شاهدان یو. هیله من یو په هیواد کې مو تر دې لا ښه بدلونونه راشي.
په ازبکستان کې نږدې 1 میلیونه کسان د رایې ورکولو پر شرایطو برابر دي. د انتخاباتو اصلي ترسره کوونکو ویلي چې دغه بهیر به شفاف، آزاد او عادلانه وي. خو د اروپا د امنیت او همکاري سازمان چې دغه انتخابات ساري خپلو مخکنیو کتنو ته په پام سره په دې اړه شک څرګند کړی دی. بلخوا په ایټالیا کې خلک نن په اساسي قانون کې د اصلاحاتو په هدف ټول پوښتنې ته رایه ورکوي. دغه رایې اچونه د ایټالیا د صدراعظم ماتیو رینسی سیاسي راتلونکی مشخصوي او د اروپا پر مالي بازارونو با قوی اغیز ولري. رینسی ژمنه کړې چې که چیرې د نننۍ ټول پوښتنې په مرسته د مشرانو جرګې د رول کمولو لپاره یې پلان ناکام سي، یا هم له محلي چارواکو د صلاحیتونو په اخیستلو کې پاتې راغی استعفا به کوي. دی چې اروپا په لوه سیاستوال دی غواړي خپل صلاحیتونه زیات کړي څو وکولی سي د اقتصادي اصلاحاتو له طریقه پر مقابل لوري فشار راوستلی سي. د رایو مرکزونه د سهار پر 2 بجو پرانیستل سوي دي. یوې رایې ورکوونکې میرمن پاولا لامبرتوتسی رویټرز اژانس ته وویل
خلک دغه ټول پښتنې ته زیات ارزښت ورکوي، خو فکر کوم کومنګ نتایج وګورو د دوه خواو ترمنځ په ډیر کوچنی تفاوت وي. زما په نظر هیڅ شی به بدل نشي.
د اروپای ټولنې مخالف ګوندونو د ایتالیا له اوسیدونکو غوښتنه کړې چې دغه ټول پښتنې ته دراد رائے ورکړي. وسم مرزی احمد زید د حواله حال سره
دا هم د کابل په ګډون د زین لوی ولایتونو د هوا د حالت وړاندوینه چې د سنتګریټ په کچاټ کل شوی. نن به په بدخشان کې به اسمان اوریز وي، هوا به سړه وي، د تودوخې لوړه درجه 2 او ټیټه منفی 14. په بامیانو کې به هم اسمان اوریز وي، هوا به سړه وي، د تودوخې لوړه درجه 3 او ټیټه منفی 9. په غزنی کې به اسمان صاف وي، د تودوخې لوړه درجه 10 او ټیټه منفی 1. په کابل کې به اسمان ځای ځای وریځ وي، د تودوخې لوړه درجه 19 او ټیټه 2. په هرات کې به اسمان صاف وي، د تودوخې لوړه درجه 24 او ټیټه 8. په کندهار کې به اسمان وریځ وي، د تودوخې لوړه درجه 24 او ټیټه 6. په مزار شریف کې به اسمان وریځ وي، د تودوخې لوړه درجه 19 او ټیټه 9. په جلال آباد کې به اسمان صاف وي، د تودوخې لوړه درجه 24 او ټیټه 12. او په ګردیز کې به هم اسمان صاف وي، د تودوخې لوړه درجه 14 او ټیټه 1.
وخت په کابل کې د مازیګر 4:09 او 9 دقیقې شوې. خبرونه مو له ازادي رادیو څخه واوریدل. ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په شفافه توګه په منځنۍ 12.9 او د اف ام 3.15 څپو باندې اوریدل شي. په روانه خبری مجله کې مو درته دا مطالب چمتو کړي دي. ولسمشر غنی د آسیا زړه په شپږمه ناسته کې د توریزم سره په مبارزې د اقتصادي اړیکو په پراختیا ټینګار وکړ. خو همدې ناسته دا د هند صدر اعظم په خپلو خبرو کې ویل چې افغانستان ته ګواښ د دغه هیواد له سرحدونو اخوا متوجه دی.
To defeat terror networks that cause bloodshed, gravest threat to Afghanistan's peace.
په همدې اړه د راپور سربیره له یو سیاسي کارپو سره مو هم مرکه کړې ده. د افغانستان لوی څارنوالي وایي د کورنیو چارو وزارت د دریو پخوانیو لوړپوړو چارواکو دوسیې د څېړنو په هدف یې کار پیل کړی دی.
اداره لوی څارنوالي هیئت را غرض انجام تحقیقات لازمه توظیف کرده. این هیئت کار خود عملا آغاز نموده.
که وخت وو د ځینو نورو مهمو موضوعاتو په اړه مو هم درته راپورونه چمتو کړي. هیله ده چې تر پایه مو ملتیا وکړئ. رازو د خبرونې لومړی مطلب ته. ولسمشر غنی د آسیا زړه په شپږمه ناسته کې د توریزم سره په مبارزې او د اقتصادي اړیکو په پراختیا ټینګار وکړ. ښاغلی غنی په دغه ناسته کې چې په هند کې جوړه شوې وه او د نړۍ د څلوېښتو هیوادونو او نړیوالو سازمانونو استازو پکې ګډون درلود وویل چې یادو هدف ته د رسیدو لپاره نړیوالې او سیمه ییزې همکارۍ ته اړتیا ده. په ورته وخت کې د هند صدر اعظم په دغه ناسته کې وویل چې افغانستان له خپلو سرحدونو څخه د باندې تهدیدونو سره مخ دی. حال د واصل وصال پر راپور کې
ولسمشر اشرف غنی وایي افغانستان د سیمې هیوادونو او نړیواله ټولنه باید په سیمه کې د روان کړکیچ د حل لپاره ګډې هڅې وکړي. ښاغلی غنی د یکشنبې په ورځ په هند کې د آسیا زړه شپږم کنفرانس کې وویل د توریزم او افراطیت سره د مبارزې په برخه کې ډېر کار ته اړتیا ده. هغه وویل په دې برخه کې له ګاونډي هیواد پاکستان څخه یې توقع دا ده چې د توریزم سره یې مبارزه عملي بڼه ولري.
د پاکستان عملیاتي ځواکونه باید هغه ځایونه په نښه کړي چې هلته ترهګریزې ډلې دي او افغانستان ته ورڅخه تهدیدونه موجود دي. زموږ توقع د ګاونډي هیواد پاکستان څخه دا ده چې په سیمه کې د توریزم په وړاندې خپل مبارزه په عمل کې ثابته کړي.
ښاغلی غنی همدارنګه په سیمه کې اقتصادي اړیکې مهمې وبللې. ویل چې افغانستان باید د پیوستون د یوې نقطې په توګه د سیمې د پروژو په مدیریت کې برخه ولري. د آسیا زړه په شپږم کنفرانس کې د هند په امرتسر کې د نړۍ نږدې څلوېښتو هیوادونو او نړیوالو سازمانونو استازو ګډون درلود. د سیمې په کچه له توریزم سره مبارزه او په افغانستان کې د ثبات لپاره همکاري د دغه کنفرانس له کلیدي اهدافو څخه دي. په بهرنیو چارو کې د پاکستان د صدر اعظم سلاکار سرتاج عزیز هم د پاکستان په استازولۍ په دغه کنفرانس کې برخه اخیستې. دغه کنفرانس په داسې حال کې ترسره کیږي چې په دې وروستیو کې د کابل اسلام آباد او اسلام آباد نوې ډیری ترمنځ اړیکې زیاتې شوې. له بلې خوا د هند صدر اعظم له دې پرته چې د کوم هیواد نوم واخلي د آسیا زړه په شپږمه ناسته کې په خپلو خبرو کې وویل چې د افغانستان ثبات ته تر ټولو جدي ګواښ د دغه هیواد له سرحدونو له اخوا څخه متوجه دی. ښاغلی مودی د افغانستان سره د اړیکو په تړاو په خپلو خبرو کې وویل چې هیڅکله هم باید له توریستانو او د دوی له بادرانو څخه ملاتړ ونه شي.
افغانستان ته ستر تهدیدونه د افغانستان له سرحدونه د باندې ورته متوجه دي. په دې سیمه کې باید دغه پدیدې سره مبارزه وسي او د توریستانو او د دوی له بادرانو سره باید په هیڅ صورت مرسته ونه شي.
دا سرګندونه په داسې حال کې کیږي چې افغانستان او هند تل پاکستان له ترهګرو سره په ملاتړ تورن کړی دی، خو اسلام آباد بیا دغه تورونه رد کړي دي. یو شمیر سیاسي کارپوهان وایي که افغانستان وکړه شي په دې حساسو شرایطو کې د سیمې د هیوادونو رښتینې همکاري جلب کړي نو ډېرې ګټې به ولري. سیاسي کارپوه محب الله سمیم له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل دا ډول ناستې هغه مهال ډېرې مؤثرې تمامېدای شي چې پریکړې په دوامداره توګه د افغان حکومت له لورې تعقیب شي.
سیمه کې چې کومې اوس ډیپلوماتیکې اړیکې دي او اقتصادي غوښتنې دي، د دې لپاره په اصطلاح پلاني ځواب دی اوس چې په آینده کې موږ تاسې عملي بېلګه وکتلی شو. د دې لپاره په کور دننه او د کور نه بیرون دغسې یوې تګلارې ته ضرورت حس کېده. بالاخره داسې پلانونه جوړ کړی شي چې په هغې باندې د سیمې د سرونو ترمنځ اتفاق رامنځته شي، د هغې د عملي ګامونو لپاره مختلفې قوې سره یو ځای کړی شي.
د آسیا د زړه پنځه پخوانی ناستې ظاهرا د نه همغږۍ او د باور د فضا د نه موجودیت له امله د افغانستان په سولې امنیت کوم خاص اغیز نه ده لرلی، خو د سیاسي چارو کارپوه محب الله شریف په دې اند دی چې دا ځل د سیمې د هیوادونو د همکارۍ فضا بل رنګ لري او ډیره هیله مندي موجوده ده چې په دغه ناسته کې د طرحو عملي کیدل په افغانستان کې د سولې او ثبات لپاره یو ښه زیری ولري.
بله قدر من اوریدونکو، لکه څنګه چې مو په پیل کې تاسو سره شمنه کړې وه چې په دې اړه له یو سیاسي کارپو سره هم لنډه مرکه کوو، په دې اړه مو د سیاسي چارو کارپو یونس فکور صاحب ته بلنه ورکړې. فکور صاحب، مننه کوم چې زموږ بلنه منلې. په سر کې غواړم دا وپوښتم فکور صاحب چې د آسیا زړه دغه شپږمه ناسته د افغانستان لپاره څومره اهمیت لري؟
تاسو ته بهتره در معلومه ده دا کانفرنس دی د افغانستان او ترکیه د خوا مترسول چې څنګه کېدای شي د منځنۍ آسیا هیوادونو د شوروي سره جلسې وي، د افغانستان، ترکیه، ایران، هند، چین یو د بل همکاري سره وکړي، یو د بل د رژیمونو د چپ کولو دپاره مرسته ونه رسوي، تروریستي او افراطي ګروپونو ته ترانزیت لاره خلاص شي، په ویزو که آسیان تیاوی راسی. دا دغه فکر پر اساس دا دی شپږ ځلی غونډې کلنۍ کیږي په هر هیواد کې. که چیرې دغه هدف عملي سي په راتلونکي کې دې منطقې ته یو ښه نیکمرغي او خوشحالتیا راځي. خو اصلي مطلب دا دی چې په دې هیوادونو کې په دې کنفرانسونو کې متضادو منافعو درلودونکي هیوادونه سره راغونډ سوي دي چې مشکلات خپل هغوی یو بل همسایګان ته جوړوي. مثلا زموږ رئیس جمهور د پاکستان څخه شکایت کوي، موږ یې هم کوو، دا دی په کنفرانس کې وویل د پاکستان نوم واخیستی چې د تروریزم پر ضد باندې د زړه نا زړه دی او دقیق عملیات نه کوي او هغه پټنځایونه هدف قرار نه ورکوي او دوی نه پسې را اخلي. هند که څه هم د تاسو په راپور کې وویل چې د تروریزم څخه په آزاد دی، د افغانستان موضوع تاییدیي چې دا د داخلي جګړه نه ده بلکې د سرحداتو د اخوا راځي، امن نوم یې نه اخلي. د دې څخه چې کنفرانس خراب نه شي، په دې چې پاکستان
بخې چې خبرې مقطع کوم، یو موضوع چې پنځه ناستې تر دې پخوا هم شوي او په هغې کې په مکرر ډول دا موضوع مطرح شوې ده چې سیمه ییزه همکاري او بالخصوص د ګاونډیو ترمنځ نیکه ښې اړیکې، ولیکن اصلي پوښتنه دا ده چې ولې تر اوسه پورې هغه ملموسه نتیجه نه ده ورکړې؟ مشکل تاسو په څه کې ګورئ؟
مشکل دا دی چې په داسې کنفرانسونو کې هغه تاریخي د دې هیوادونو ترمنځ ستونزې او مشکلات چې پر اوبو یې لري، سرحدي ستونزې سره لري، نه حلېږي، په دې چې دوی باید تر کدې کنفرانسو د مخه په دوه جانبه غونډو کې دا حلولی او بیا یې نتیجه په داسې غټو کنفرانسونو کې مطرح کولی او د کنفرانس د نورو ګډونوالو ملاتړ یې اخیستی وای. نو ځکه دوی راسي کښېني، هر هیواد خپل موضوعګیري وایي، ټوله وایي تروریزم. اوس نو معلومه نه ده تروریزم غندي، اقتصادي همکاري مني، د دې سیمې په ګټه یې بولي، د سرحداتو مصونیت په ګټه بولي، سیاسي مشورې، اما د هر یوه بیا د تروریزم څخه جلا دغه ده انتباه ده. پاکستان کشمیریان چې انتځي ځان مرګي بریدونه یا وژنې کوي تروریستان نه بولي، طالبان تروریستان نه بولي، زموږ حکومت هم احتیاط کوي چې جمهور کرزی. نو ځکه زه وایم دا غونډو هغه سي ملموسې نتیجې چې باید پاکستان دې ته متوجه سوی وای چې نور منطقوي همکاري د یو بل پر ضد باندې د مخالفینو افراطونو د ملاتړ د لارې نه کیږي، بلکې د خبرو اترو د لارې کیږي او منافع او تدیوبل د احترام د لارې.
فکر صاحب، یو بل پوښتنه کوم، کلن راته ځواب راکړي چې افغان حکومت ته څه کور پکار دي؟ ځکه ما مخکې مویلې چې په پنځو ناستو کې نور هم داسې شمنې شوې وي، ولیکن د دغه شمنو تعقیب یا د دې تعقیبول په دې رابطه د افغان حکومت مسؤلیت څه ده او څه کول ورته پکار دي؟
زه فکر کوم افغانستان ته دا ده چې د دغه هیوادونو سره د دوی جانبه سه جانبه ملاقاتونو په نتیجه کې اول د همکاري تړونونه کوي، لکه چې اوسه د رئیس جمهور غني د دې کنفرانس ته مخه ترکمنستان سره ملګرتیا وکړل، رایحانی افتتاح کړل، یا اوس د هند سره د ترانزیت افغانستان یې تعقیبول نه سي، په دې چې د دې کنفرانسو په اصلي کم اجرایوي بڼه نه لري، کم بنسټ نه لري چې هغه بیا تعقیب کړي. افغانستان ته شایي چې خپل دغه عادلانه موزیګیری چې موږ تبایو د تروریزم د لاسه، تروریزم موږ ته طالبان دي، طالبان پاکستان راته حمایه کوي، اوس خو بیا بدبختانه یوازې پاکستان نه حمایه کوي، یا د روسیا او ایران هم پټي پټي وشکاره ورسره لري. نو ځکه زه وایم چې په دو جانبه ملاقاتونو په نتیجه کې چې دغه هیوادونه چې زموږ سره همشریکي لري، دې ته قانع کړی سي چې یو واحد موزیګیری ونیسي د پاکستان او ترورستان د حمایهګرانو پر ضد. نو هغه وخت چې افغانستان کوي سي چې فکر وکړي چې موږ په منطقه کې د نورو هیوادو توجه خپل پرابلم ته راجلب کړو.
بله، ډیره زیاته مننه د سیاسي چارو کارپو یونس فکور چې زموږ بلنه منلې
وه.
قدرمن اوریدونکو، په همدې اړه ځینو پاکستانی او هندي ورسپانو هم یو شمېر مطالعه خپره کړې دي چې زموږ همکار نوریاس نوري ورته لنډه کتنه کړې ده.
افغان ولسمشر د پاکستان لمرستو ډډه وکړه او د هیواد له پولې بهر د تروریزم په ملاتړ تورن کړ. دا د پاکستاني ډیلی ټایمز ورسپانې د مقالې سرلیک دی. ډیلی ټایمز لیکي افغان ولسمشر اشرف غنی په بشپړ توګه د پاکستان همکاري له پامه وغورځوله، او نن د آسیا زړه په کانفرنس کې د هند صدر اعظم نریندرا مودي د خبرو لحن غوره کړی و. غنی په امرسر ښار کې د آسیا زړه شپږم کانفرنس ته په وینا کې له دې ډډه وکړه چې د پاکستان 500 میلیون ډالر مرسته چې د افغانستان د بیا رغونې او پرمختګ لپاره له دې هیواد سره ژمنه کړې وه ومني، او وی ویل چې دوی د پاکستان مرسته نه غواړي، بلکې موږ ته پکار ده چې له پولو بهر د تروریزم ریښې او مالي سرچینې وپیژنو او په وړاندې مبارزه وکړو. هغه زیاته کړه پاکستان له افغانستان سره د پراختیا چارو په برخه کې د 1500 میلیون ډالر مرستې ژمنه کړې، خو موږ دغه مرستې ته اړتیا نه لرو. دغه مرستې تاسو په خپل هیواد کې د تروریزم په لمنځه وړلو ولګوي. د ډیلی ټایمز ورسپانې په وینا اشرف غنی وویل افغانستان چې له ډیرو امنیتي ګواښونو سره مخامخ دی، دې ته سخته اړتیا لري چې په یو دوامداره سوله او ثبات تمرکز وشي. هندو ورسپانه تر دې سره لیک لاندې چې هند او افغانستان د تروریزم په خاطر پر پاکستان انتقاد وکړل، کې د هند صدر اعظم نریندرا مودي او د افغانستان ولسمشر اشرف غنی دواړو د تروریزم یادونه وکړه، او پاکستان تورن کړ چې په خپل خاوره کې هغو تروریستي ډلو ته ځای ورکړي چې د جنوبي آسیا سیمه بې ثباته کړې ده. د ورسپانې په وینا مودي وویل تروریزم او د بې ثباتۍ لپاره بهرنۍ هڅې د افغانستان سولې، ثبات او سوکالي له جدي خطر سره مخامخ کړي دي. د هغه په وینا د تروریستي شخړو پراختیا ټوله سیمه له خطر سره مخامخ کړې ده. په افغانستان کې د سولې لپاره یوازې د غږ اوچتول کافي نه دي، بلکې باید هغه کلک اقدام سره مل وي. هندو ورسپانه لیکي افغان ولسمشر بیا وویل تر هغه چې پاکستان د ترهګرو ملاتړ کوي، که له جګړه ځپلي هیواد سره هر څومره مالی مرسته وشي ګټه نه لري. پاک تریبین ورسپانې د هند او افغانستان ترمنځ د سوداګرۍ اړیکو پراختیا ته کتنه کړې، او لیکي هند او افغانستان په خپلو کې د کارګو هوایی خدمات پیلوي. ورسپانې لیکي هند او افغانستان له دې لارې په خپلو کې سوداګري ځکه پراخوي چې د دواړو هیوادونو سیاسي اړیکې له پاکستان سره کړکېچنې دي. ورسپانه د چارواکو په حواله لیکي چې ویلي دي د حواله لارې د کارګو د انتقالولو خدمات به له افغانستان سره چې په وچه کې ایثار دی مرسته وکړي چې خپل محصولات په تیره بیا وچه او تازه میوې او غالۍ د هند بازارونو ته ولېږدوي. ورسپانه د هند بهرنیو چارو د وزارت د یو چارواکي ګوپال بګلی چې د افغانستان، پاکستان او ایران د چارو مسؤل دی خبره راخیستې چې ویلي دي له افغانستان سره د سوداګرۍ او ترانسپورټي اړیکو د پراختیا لپاره په مختلفو وړاندیزونو خبرې شوې دي. پر دې هم خبرې شوې چې د کابل او نوې ډیلي ترمنځ د کارګو د خدماتو تر څنګ د کندهار له هوایي ډګره هم وچه او تازه میوې مستقیما نوې ډیلي ته انتقال شي. د ایران ایرنا خبری آژانس بیا په دې کنفرانس کې د ایران د بهرنیو چارو د وزیر جواد ظریف خبری راخیستی چې ویلی دی ایران په افغانستان کې د سولې د روانو هڅو ملاتړ کوي. جواد ظریف ویلی هیواد په بشپړه توګه د افغانستان د ملي یووالي د حکومت او د سولې په برخه کې د دې حکومت د لاسته راوړنو ملاتړ کوي. جواد ظریف ویلی موږ له حزب اسلامي سره د حکومت د وروستۍ لاسته راوړنې هرکلی کوو، او هیله منو چې د افغانانو په مشرۍ د سولې له پروسې د سیمې ټول هیوادونه ګټه پورته کړي، او هغه د دوامداره او هر اړخیزې سولې سبب شي.
ازادي راډیو له وروستیو مهمو پیښو ځان خبر کړئ.
په کابل کې د عدالت په نوم د یو بنسټ غړي وای هغه کسان باید ونیول شي چې په میدان ورتګو ولایت کې د انجینر فیض الرحمن په نوم یو ځوان اعدام کړی دی. دغه بنسټ مشر حمیدی وردک د یک شنبه پورس په کابل کې خبریالان ته ویل فیض الرحمن جاسوس او قاتل نه بلکې یوازې محصل وو. په همدې حال کې د میدان ورتګو سیمه ییز چارواکي وایي چې دوی هڅه کوي تر څو هغه کسان ونیسي چې د انجینر فیض الرحمن په اعدامولو کې لاس درلود. نور حال د رحمت الله افغان په راپور کې
د فیض الرحمن په نوم د کابل د پلی تخنیک پوهنتون د څلورم کال د محصل د مول خلک او مدني ټولنې سخت په غوسه کړي او دوی له حکومت غواړي چې د دې پیښې عاملین دې مجازات کړي. د عدالت د بنسټ په نوم د مدني ټولنو غړي د یک شنبه په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې د وسلوالو طالبانو دا کار هیڅ توجیه نه لري او نه بخونکی عمل دی. د دې بنسټ مشر حمیدی وردک په داسې حال کې چې سترګې لوخ کوډه کې وي په جړغون غږ داسې وویل
هغه انجینر چې په لسو افغانیو یې کانکور ولس کامیاب شو خو هغه یې هم پرې نه خود. خو لطفاً لطفاً بیا باید امنیتي ستونزو او د انجینر صاحب د کورنۍ په اړه باید جدي پاملرنه وشي. هغه نه جاسوس و او نه هم قاتل، نه یې د چا حق خوړلی و او نه یې هم په چا تیری کړی و، یوازې محصل و او غوښتل یې چې خپله آینده جوړه کړي.
د میرمن وردک په خبره کچېرې د دغه کار خپل سرو اعدامونو او وژنو مخونه نیول سي نو دا لړۍ به دوام وکړي او خلک به ورځ تر بلې له بېلابېلو ستونزو سره لاس او ګرېوان سي. د میدان وردګو سیمه چارواکي وایي د فیض الرحمن په نوم د کابل د پولي تخنیک پوهنتون د څلورم کال محصل د جمعې په ورځ په داسې حال کې چې شاوخوا یې په وسلو سنبال کسان تر سترګو کیږي د میدان وردګو د چک په ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو لخوا اعدام شوی، خو طالبانو لا تر اوسه د دې ځوان د اعدامولو مسؤلیت نه دی منلی. د دې ډلې ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې په دې اړه به څېړنې وکړي. د میدان وردګو د والي ویان عبدالرحمن منګل وایي چې د فیض الرحمن مړی د شنبې په ورځ د قومي مخورو په منځګړیتوب د هغې کورنۍ ته سپارلی. ښاغلی منګلوای دوی هڅه کوي چې د فیض الرحمن د اعدامولو عاملین ونیسي او د قانون منګولو ته وسپاري.
موږ په دې برخه کې اقدام کړی او قومي مشرانو ور لیږلو، اما قومي مشرانو خپلې هلې ځلې وکړې. د ولایت مقام هڅه هم دغه ده تر څو د هغه کسان چې د ده د اعدام او د نیولو په برخه کې مستقیما لاس درلوده هغه وپېژندل شي او په نیولو کې به یې میدان وردګو ولایت مقام او امنیتی بنسټونه به خپلې هڅې ګړندۍ ساتي او په دې برخه کې موږ جدي اقدام کوو.
د وسلوالو طالبانو لخوا د فیض الرحمن وژل کېدل کومه نوې پیښه نه ده، بلکې له دې وړاندې د روان کال د سرطان په میاشت کې د فراه ولایت په خاکي سفید ولسوالۍ کې د استیناف محکمې او قاضي حمیدان سوی د غرض د ملي اردو 15 سرتیري هم د اسد په میاشت کې په فراه ولایت کې د وسلوالو طالبانو لخوا اعدام شول. د پیښې په تیره بیا په میدان وردګو ولایت کې د پوهنتون د محصل فیض الرحمن اعدامول خلک سخت اندېښمن کړي او حقوقي غوښتنه کوي چې ورته پیښې باید تکرار نه شي.
آزادي راډیو له ونه تر وو ورځې پونه کې
په قندوز کې د غالۍ وبدون کې وایي چې په دې ولایت کې نامنوی او جګړو د غالۍ په بازار بد اغېز کړی. په دې اړه زموږ همکار اجمل آریان له سیمې څخه نور حال راکوي. قدرمن اوریدونکو په بخښنه سره دا راپور به درته وروسته خپور کړو. اوس هم په د ساينس په اړه د تازه پرمختګونو په اړه درته چمتو شوی راپور خبرو.
خبریاست د نړۍ د لمریزي انرژي تر ټولو ستر برېښنا کوټ په سپتمبر میاشت کې په هند کې افتتاح شو. د دغه برېښنا کوټ له جوړېدو سره هند په نړۍ کې د لمریزي انرژي په دریم ستر هیواد بدل شو. د ساينس مجلې د راپور له مخې د برېښنا کوټ چې په 10 کیلومتر مربع ځکه کې جوړ شوی 6.8 میگاواټ برېښنا تولیدولی شي. هندیانو د تامل ناډو ایالت په کاموتی سیمه کې دغه برېښنا کوټ په اته میاشتو کې په 6.2 میلیون ډالر لګښت جوړ کړ. تر دې پخوا د لمریزې انرژۍ تر ټولو ستر برېښنا کوټ په امریکا کې و چې 555 میگاواټ برېښنا یې تولیدوله. هند چې د صنعت د پرمختګ له کبله زیاتې انرژۍ ته اړتیا لري هڅه کوي داسې انرژي زیاته تولید کړي چې چاپېریال ته لږ زیان لري.
په تامل ناډو کې د دغستر برښنا کوټ جوړیدو هند خپل دغه هدف ته یو ګام ورنږدې کړ. هند نېشنل سولر میشن په نوم د پروژې په پیلولو تر 2022 میلادي کال پورې د 40 گیگا واټل مریزي انرژي د تولیدولو هدف ټاکلی وو، خو په 2015 میلادي کال کې خپل هدف لا پراخ کړ او ویل چې تر 2022 پورې به 40 گیگا واټل مریزه برښنا تولید کړي.
قدر منوریدونکو، تاسو ازادي رادیو او ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ 12.9 او د اف ام په 3.15 سپو باندې په شفافه توګه اوریدلای شي. وخت په کابل کې د مازیګر 4 بجې او 10 دقیقې کیدونکې دي. رحمت الله افغان به د خبرونو لنډي وړاندې کړي او له هغه وروسته مرزي احمدزی لنډو سپورتي خبرونو ته کتنه کړي ده.
افغان ولسمشر وای پاکستان باید په عمل کې ثابت کړي چې د تروریزم پر ضد مبارزه کې ونډه لري. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یو نامه د راپورټ په خبرولو سره ویلي دي چې په دې هیواد کې د ځوانو زندانیانو په وضعیت کې اخوالی راغلی. د افغانستان د امیر اختیار وزارت وای چې د څو کلونو په موده کې تر اوسه له دوی سره د ایډز 2018 مثبت پیښې ثبت شوې دي. د ایران ولسمشر حسن روحانی د امریکا متحده ایالاتو له ولسمشر باراک اوباما غوښتنه وکړه چې پر تهران د بندیزونو د تمدید لایحه د توشیح نه کړي. د ازبکستان د جمهور ریاست په انتخاباتو کې رایه چونه پیل شوې ده. خلک د پخواني ولسمشر اسلام کریموف پر ځای چې نږدې 10 کال پر دغه هیواد واکمني وکړه او تیر میاشت مړ شو، بلکاست ولسمشر په توګه ټاکي. په ایتالیا کې خلک نن په اساسي قانون کې د اصلاحاتو په هدف ټول پښتنې ته رایه ورکوي. د غرایه چونه د ایتالیا د صدر اعظم ماتیو رینزی سیاسي راتلونکي مشخصوي او د اروپا پر مالی بازارونو به قوي اغیز وکړي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د تهران تدارکاتي سیالۍ کې د ګډون لپاره د افغانستان د دولتي او خصوصي پوهنتون لوبډلو چمتووالی دوام لري. د افغانستان د پوهنتونونو د ورزشي فدراسیون سکرتر جنرال وحید الله حمیدی ازادي رادیو ته ویل چې د پوهنتونونو ترمنځ د والیبال او فوټسال په دغو سیالۍ کې به د نړۍ او سلوشپېته هیوادونه ګډون وکړي.
چمتووالی دوام لري. له څو پوهنتونونو څخه لوبډلې چمتو دي. ډېر ژر انتخاباتي سیالۍ پیلېږي. څو موږ غوره څیر انتخاب کړو او
د ښاغلی حمیدی د معلومات له مخې دغه سیالۍ د ډسمبر په 11 پیلېږي. د جنوبی آسیا سیالۍ کې د ګډون لپاره د افغانستان د انجونو د فوټبال ملي لوبډلې تمریناتي کمپ په هند کې پیلېږي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون تخنیکی ډایرکټر طاهر روفی نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه تمریناتي کمپ څخه هدف په امریکا او اروپا کې د لوبغاړو همغږي ده. ښاغلی روفی وویل چې دغه سیالۍ به د جنوبی آسیا د هیوادونو په ګډون په هند کې د ډسمبر په 20 پیل شي او 15 ورځې به دوام وکړي. د نوموړي د معلوماتو له مخې دغه تمریناتي کمپ په 10 ورځې مخکې له سیالۍ څخه پیل شي. او د هسپانیا د لا لیګا لیګ سیالۍ په لړ کې د ریال مادرید او بارسلونا د فوټبال ټیمونو لوبه یو دیو پر وړاندې مساوي پای ته ورسیده. د فوټبال د نړیوال فدراسیون یا فیفا د معلوماتو له مخې د بارسلونا لپاره سوارس په 53 دقیقې کې او د ریال مادرید لوبډلې لپاره سرګیو راموس ګول ترسره کړ. په دغه ترتیب سره ریال مادرید تر دې دمه د بارسلونا له ټیم څخه شپږ امتیازونه مخکېوالی لري. د خبرونو پای
په قندوز کې د غالۍ وبدون کې وایي چې په دې ولایت کې نامنوي او جګړو د غالۍ په بازار بد اغېز کړی. په دې اړه زموږ همکار اجمل آریان له سیمې څخه نور حال راکوي.
په کندز کې غالۍ وبدون کې وایي د دوی د غالۍ بازار 60% راټیټ شوی دی. په کندز ولایت کې د غالۍ سوداګرو د ټولنې چارواکي وایي دغه لاسي صنعت له تیرو څو کلونو راهیسې پکې شوی دی. همدارنګه په دې وروستیو کلونو کې په دې ولایت کې شته نامنویو هم د دوی بهرنۍ او کورنۍ بازار 60% پورې راټیټ کړی دی. په دې ولایت کې د غالۍ وبدونکو د ټولنې مشر عبدالله ازادي راډیو سره د خبرو پر مهال وویل چې د غالۍ مارکیټ د تیرو کلونو په توپیر ډیر سوړ شوی دی او کومو بهرنیانو چې څو کاله وړاندې له دوی څخه غالۍ رانیولې اوس یې نه رانیسي.
خوب نشده کارای به معنا خوب نشده وقتایی که ما گفتیم سالای گذشته
هغه بهرنی پیرودونکو چې موږ درلودل هغه د تیرو کلونو په توپیر ډیر کم شوي. همدارنګه په تیرو کلونو کې زموږ بهرنی بازار ښه و او د غالۍ اوبدونکو ژوند هم ښه و. هغه مهال دوی یو متر غالۍ په 2000 افغانۍ اوبدله، خو اوس مهال یو متر په 1000 افغانۍ
اوبي.
د نوموړي د خبرو پر بنسټ تیرو کلونو کې به دوی په کال کې څه باندې 30000 متره مربع غالۍ اوبدله، خو اوس مهال دغه کچه تر 1500 متره پورې د کال راټیټه شوې ده. د غالۍ اوبدونکو د ټولنې مشر وایي د بهرنیو غالیو واردول او هغه په بازار کې په ټیټه بیه پرولل هم د دوی صنعت زیانمن کړی دی. په ورته وخت کې یو شمېر غالۍ اوبدونکي بیا وایي چې په هیواد کې د غالۍ اوبدنې د تولید چارې هغسې نه دي روانې لکه څنګه چې په ګاونډیو هیوادونو کې دي. په کندز ښار کې د غالیو یو تن پلورونکی عبدالرحمن هم وایي چې د تیرو کلونو په پرتله د دوی مارکیټ بې خونده او پیکه شوی دی.
سالای پیش که بوده خارج زیاد میره فالین آلو قدر خارج نمیره فروش
پا تیرو کلونو که بهرانوی هیوادونو تزمک غالی دیر صدری دلی خوز به هر تا دمرا نورل کیگی یوازی پا کورنی بازار که یواند از غالی پلورل کیگی دی غالوی بازار تقریبا شپیت سال نراتید شویده ای. بلخوا د کندز د سوداګرۍ او صنایعو خونې د صادراتو مدیر مسعود وحدت هم وایي چې د کندز دوه ځلې سقوط او تر څنګ یې شته ناامنیو د سوداګرۍ پر چارو همدارنګه پر اقتصادي فعالیتونه منفی اغیزه کړې. نوموړی زیاتوي چې بهرني او داخلي سوداګر او پانګوال د هیواد سیاسي وضعیت ته سترګې په لاره دي. که چیرې سیاسي وضعیت مثبت لوري ته تغییر وکړي نو له کبله به د سوداګرو او صنعتکارانو کاروبار وده وکړي. د غالۍ اوبدونکو د ټولنې مشر له دولت څخه غواړي چې باید د دوی کورنیو محصولاتو ته د بازار موندنې په برخه کې ګوټلي ګامونه پورته کړي.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
قدر منو اوریدونکو وس هم رازو نړیوالو موضوعاتو ته. روسی چارواکي په شمالي قفقاز کې د اسلامي دولت ډلې د مشر د وژل کېدو خبر ورکوي. د راپورونو له مخې رستم السدروف له خپلو څلورو ملګرو سره د داغستان په مرکز کې د عملیاتو په جریان کې وژل شوی دی. د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې راپور نوریاس نوري وړاندې کوي.
د روسیې د امنیتي خدماتو فدرالي اداره وایي په هغو عملیاتو کې چې د روسیې امنیتي ځواکونو د شمالي قفقاز په داغستان سیمه کې ترسره کړل پکې رستم السدروف له خپلو څلورو ملګرو سره ووژل شو. دغه اداره په یوه خبره کړې خبر پاڼه کې وایي دغه عملیات د یکشنبې په ورځ د داغستان مرکز مخچکلا په څنډه کې په یو شخصي کور ترسره شول چې په ترڅ کې یو زیات شمېر وسلې، مهمات او چاودیدونکي مواد هم ترلاسه شول. رستم السدروف چې په شیخ ابو محمد القادری پیژندل شوی و د اسلامي دولت ډلې لخوا د قفقاز د نوي اعلان شوي ولایت لپاره د دې ډلې لخوا امیر ټاکل شوی و. د روسیې امنیتي چارواکو السدروف له 2012 میلادي کال راهیسې په داغستان کې د یوې تروریستي ډلې د غړي په توګه پیژانده. نوموړي په 2014 میلادي کال د اسلامي دولت ډلې مشر ابوبکر البغدادي ته بیعت کړی و. د روسیې د امنیتي خدماتو اداره وایي کله چې نوموړی د خپل سر اعلان شوی قفقاز امارت کې د یوې تروریستي ډلې مشر و. په 2013 کال یې په والګاګراد کې دوه زن وژونکي حملې تنظیم کړې وې چې په ترڅ کې 14 تنه وژل شوي وو. دغه ادارې نوموړی دغه راز د مخچکلا په لویه لاره کې د 2014 میلادي کال په بم چاودنه هم تورن کړی و چې په نتیجه کې 14 تنه ووژل شول او 160 تنه نور ژوبل شول. واشنگتن په 2015 میلادي کال السدروف یو بهرنی تروریست نومولی او بندیزونه یې پرې لګولي وو. د روان میلادي کال په اکتوبر کې د روسیې حکومت د هغه د پټ ځای په اړه د معلوماتو په بدل کې 5 میلیونه روبل چې 88000 ډالره کېږي جایزه اعلان کړه، خو تر اوسه دا نه ده څرګنده چې آیا د هغه د اوسېدو پټ ځای به د معلوماتو په نتیجه کې پیدا شوی وي او که نه.
نن په ازبکستان کې د جمهوري ریاست انتخابات ترسره کېږي. اوسنی سرپرست ولسمشر شوکت میرزمایوف له دریو نورو کاندیدانو سره په دغو انتخاباتو کې سیالي کوي. اټکل کیږي چې میرزمایوف به د یوې 15 کلنې دورې لپاره د دغو انتخاباتو په نتیجه کې ولسمشر شي. صفي الله ستانکزي په دې اړه رپورټ جوړ کړی دی.
د ازبکستان د جمهوري ریاست په نننیو انتخاباتو کې له کلونو په واک کې پاتې شوی شوکت میرزیایف له دریو نورو کاندیدانو سره سیالي کوي. اټکل هم دا دی چې اوسنی سرپرست ولسمشر شوکت میرزیایف چې د پخواني جمهور رئیس اسلام کریموف تر مړینې پورې صدر اعظم و د یوې 15 کلنې دورې په مخه د ازبکستان جمهور رئیس شي. د 59 کلن میرزیایف درې سیالان دي: خاتم جان کتمانوف د خلکو ډیموکراتیک ګوند انتخاباتو ته درولی دی، سرور اته مرادوف د دیموکراتیک ګوند استازي دي او نریمان عمروف هم د عدالت ګوند استازي دي چې ټولې حکومت پلوي دي. د ازبکستان د انتخاباتو کمیسیون ډاډ ورکړی چې انتخابات به په پوره شفافیت ترسره شي. د ازبکستان د انتخاباتو کمیسیون رئیس میرزا اولوغبیګ عبدالسلاموف تیر ورځ رویټرز اژانس ته ویل
یورپا د خپلواک همکارۍ تشکیلاتونه
د پدې معنی ده چې ازبکستان خپل نړیوال مکلفیتونه سرته رسولې دي. مونږ ژمنه کړې و چې شفافه، آزاد او عادلانه انتخابات د نړیوالو دیموکراتیک اصولو په اساس ترسره کړو. د بشري حقوقو فعالانو په ازبکستان کې په خوا په وار وار حکومت تورن کړی چې خلکو ته پوره درناوی نه ساتي او د ډیرو حقونو تر پښو لاندې کیږي. د منځنۍ اسیا د بشري حقوقو د سار ادارې محقق سټیف سوارلا څو وخت مخکې ازادي راډیو ته ویلي وو میرزیایف په خپل هم د بیلګې په توګه د پختی د ټولولو په وخت په خلکو ظلمونه کړي او ځینې کسان یې وهلي دي. د اروپا د امنیت او همکارۍ سازمان د بشري حقوقو او دیموکراتیکو بنسټونو برخه ویلي چې په ازبکستان کې له پخوانی شوروي وروسته هیڅ انتخابات دغه سازمان په وړاندې دیموکراتیک او عادلانه نه دي. په ازبکستان کې 1.8 میلیون کسان د رای ورکونې په شرایطو برابر دي او تمه ده د نن ورځې په اوږدو کې د خپل راتلونکي جمهور رئیس د ټاکلو لپاره رای وکاروي.
بلې قدر منوریدونکو، د نن ورځې د خبرونې هغه برخه مو چې د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو موضوعاتو په اړه راپورونو، خبرونو او لنډو مرکو ته ځانګړې کړې وه همدلته پای ته ورسېده. اوس هم امان امیرزی د ورکوشو وزیزانو خبرونه وړاندې کوي.
د ورکوشو عزیزانو او دوستانو پلټنه د ازادي رادیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو سلامونه مې ومنئ. په دې هیله چې تر دې د مرو جوړ خوخه او بریالي وسیده د بیا هم د تاسو ورک شوی عزیزان او دوستان لټو. دغه د ورک شو عزیزانو دوستانو پروګرام زه امان الله میرزای تاسو ته جوړوم او وړاندې کوم. ګرانو اوریدونکو، کتا سیم خپل ورکشوی عزیزان لټوي کول شي چې ازادي رادیو ته ټلیفون وکړي. د ازادي رادیو په اوټومات ماشين کې خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي، لیکونه، ایمیلونه او اس ایم اسونه راولېږي او خپل ورکشوی عزیزان ملټوي. ګرانو دوستانو، د تاسو ډیر ټلیفوني پیغامونه ازادي رادیو ته رسیدلي دي په کومو کې چې خپل ورکشوی عزیزان او دوستان لټوي. کتا سیم خپل ورکشوی عزیز لټوي کول شي چې د ازادي رادیو په اوټومات ماشين کې خپل ټلیفوني پیغام پرېږدي. لطفا دغه ټلیفوني پیغام لن وای په دغه ټلیفوني پیغامونو کې خپل نمونه اخلي او پرسې دغه چا نوم اخلي چې لټوي او د پیغام په پای کې د ټلیفون شمیره لیاده امه باسي. دا ځکه کله چې د تاسو ورکشوی عزیز پیدا شي څو بیا اوریدونکي وکړي چې تاسو ته ټلیفون وکړي. نو ډېر به منځنډه ورځي چې د نن ورځې دغه پروګرام یو ځای سره واورو. د ورکوشو عزیزانو دوستانو پروگرام د یک شنبه ورځې په 4 بجو کې تکرار، د دوشنبه د سهار په 8 بجو کې واوري. تاسو زموږ غږ آزادي رادیو څخه په آزادي رادیو کې د ورکوشو عزیزانو دوستانو پروگرام ته واګیست. ګران دوستانو، اوس په اړه رسیدو غو ټلیفوني پیغامونو ته په کوم کې چې تاسو خپل ورکشوي عزیزان او دوستان لټوي، راځي چې دغه ټلیفوني پیغامونه یو ځای سره واورو.
ګرانه ازادي رادیو سلام کوم، کوم کو سلام یم والله سلام چې موږ یو عزیز دا کشف نامه د کار سال د لای یو نمبر دې زنګ ووګي دا لس ول سال کې چې ورخت څه پروا یا درو ډیر یو سال څنګه ساعت ډیر یا کشای نوم د انور ورور د محمد شاه زو د کار کېری تا په دې کار ته معلومات په دې نمبر دې زنګ ووګي 0 و 15 0 0 واویا درودیر یو سل پنجوس اتا دیرت دنیر بانی لما خد دیر لمبر و دزنگ ووگی دی محمد شاہ زود دانور و رور دا کساری نم دا دختا فامان تا اولاد ما لانی دی کلی و سیتن تا
زکریا عبدالسلام د زابل ولایت د ظاهر چوپان د ولسوالۍ د چلکور د ناوی وسیدونکی یم. نو زمر یو دوست د جمعه خان په نامه 22 کال کېږي لکور نظر کتره ایتم ده شزه د د پتا مشپې سبا کوي. نو که مؤمن مسلمان ورور ته د په حق معلومات دي ودغه شمیرې ته زنګ ووي او په اخیری کې خبره داغه ده چې جمعه خان چې ده د کندهار ولایت میانشین د ولسوالۍ د پرلیز اوسیدونکی ده. نو کار مسلمان ورور ته د ده په حق له معلومات یې لوسپندي و دغې شمیرې ته زنګ ووهي 0 اویا 15 2 0 2 2 4 15. خپل شمیره ځل بیا تکراروم 0 اویا 15 2 0 2 2 4 15.
سلام علیکم. زه د کونه احمد الله د کونړ ولایت غازی آباد ولسوالۍ نه تاسو سره په تماس یم. یو نیم کال کېږي چې زما یو تره یو بل نفر ورسره د په ننګرهار ولایت کې بېدرکه شوي چې ماسل نومېږي زما تره، او بل نفر علمزیر په نامه دی. که هر څوک یې په اړه معلومات لري په دې شمېره دې زنګ ووهي 0 اویا 4 اویا 3 8 9. شماره یو ځل بیا تکراروم 0 اویا 4 اویا 3 8 9.
زه عجب الله د کندهار د ولایت څخه زنګ وهم. ما د یو اکا زوی دی د شجاب احمد په نامه. دا څو کاله کېږي د کوره نه دراکه دی. چار مسلمان ور د دغه شجاب احمد په نامه معلومات لري. ما ته چې په دغه شمېره زنګ ووهي 0 اویا 9 2 9.
زه حاجي عبدالقیم اسلغزی د کندهار ولایت د سپین بولدک د بیش باډر سره په تماس کې یم. زما یو بچی ورک دی د 15 کالو دی. څلورویشت میاشتې کېږي چې د کوره څخه نادرکه شوی دی. نوم یې بارام دی، په رنګ سور مخون دی. پر دغه شمېرو باندې زموږ سره تماس ونیسئ. زما شمېره ده د ټلیفون 0 اویا 2 اویا 1 1 4 4. بله شمېره ده 0 اویا 1 1 5 5. بله شمېره ده د ټلیفون
0 اویا 3 5 1 1 0 اویا 1 1 0 اویا 3 5 1 1 0 اویا 3 5 1 1 0 اویا. سم محمد سید کندهار ولایت خبره کوم چې زما ورور عبدالسلام عبدالسلامات میز عبدالسلام په نامه سره هم مشهور دی. که دوی خپله دی لاندې که ار مسلمان به لپاره معلومات لري مهربانۍ له مخې په دغه شماره زنګ راته ووایي 0 اویا 3 5 1 1 0 اویا. السلام علیکم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خان داؤد زید ہلمند ولایت گرمچیل وسلی خروٹ سمی وسیدم کے عزیز ناجان نکل زما یورو لکشوی دی دی روز تنامو دی اشکالان جوان دی الف کال کیجی دی اصاب و تکلیف لری او یونیم امیاز کیجی لکور رکشو دی ترائی تام دی حس ترکی نشتا که هر مسلمان روز دلوی او یا ور معلم یا خارج کی یا داخل یا مال یا جوان دی مجتا دی بداغش میرا زنگ ووهی 0 اویا 3 5 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0
معلومات لري او سره یې زموږ سره دي په دغه اړیکه شمیره 02-02-85-1-3-1 د خیره مکتب کې مرحوم زیدی او د ابوالحسن او اسام الدین نورور دی بلکه هر څوک چې دغه معلومات لري زموږ سره دي بیا شمیره تکراروم 02-02-85-1-3-1 او بل زموږ یو قریب دی چې د صبر په نامه یو کال کې نادره کړی دام د هلمند ولایت باغران د ولسوالۍ او د چنګزو د کلي دی د ماسینور خونځوی دی تقریبا د تلس کالو په عمر کې دغه یو کال کې نادره کړی دی که هر څوک د پاتې معلومات لري سم په مخکنی شمېره د زموږ اړیکې ونیسي 02-02-85-1-3-1 یو اته درې و د مولوی سفر ملک صاحب او مولوی زوجین صاحب او د ملاوجین اخونو ورو دی نو که هر څوک معلومات لري دور اصلاح کوي رسی جایزه کتلای شي.
سلام علیکم زه خپل سلام آزادی و ټول کارکوونکو ته وړاندې کوم. زما له دغه خلکو ته دغه هیله ده چې دا خپل د ورکو خلکو په پلسنګ اخته دي او یله خلک بیا ټلیفون ورته کوي چې مانا دلته دی و هلته دی و دا دی د هر څه دي و خبرو ته توجه نه کوي. د دغه خلکو ته هم زور ایله دغه دی چې وینې دغه خلک دي نه په عذابوي او چې وینې د خپل په ورکو عزیزانو پسې ګرځي بیا دوی یله ټلیفون ورته کوي. هغه خلک چې خپل په عزیز پسې یو څوک ټلیفون ورته کوي هغه دې بیا دا چل وکړي چې ورسي د چا و
السلام علیکم. ما دا کا زی ورکی د شهیر په نامه ده. د درې میاشتې کې چې سفرت کې نادرا کړی کې معلومات لري په دغه شمیرې باندې ته یې سپر آیا یو آیا دوه آیا پنځوس یو پنځوس سو سلام.
السلام علیکم. ما یو ویته مرخان شهر په منو شهر صدر کال کې چې د نوی نایس سکندر ولایت نن نایس مګر کوي تاسو کې په اړه معلومات لري له مرسل په دغه شنورو تماس ونیسه سپر بیا تاسو تلویش شپته نو سو درو تلویش.
سلام علیکم. ازادي رادیو ته سلام تقدیم نو ما زه یو رول لرم چې د کندز د جنگ نه دوه ورځې مخکې ورک سوای ده په ژبه باندې ګونګای ده د کندوز د ولایت نه د امام صاحب د ولسوالۍ نه نادرکه سوای د کلي نوم چاغر نوم یښه او د زه د ټلیفون شماره درکم صفر اویا اته اویا شپږویس څلور سوه درویش بله شماره ده صفر هفتاد و نه چل چار هشت صد و نود و نه شست و هشت. د ما د ورور دا هلک چې ورک سوی ده نور محمد نومېږي. د ما ورور ده د کندز د ولایت نه ولسوالۍ امام صاحب قریه چاغر د از جنگ کندز دو روز پیش گم شده. هر کسی که درکش داشته باشه هر بیادر که معلومات داشته باشه به نیم شماره تماس بگیره شیرینیش داده میشه.
الو سلام علیکم. زما زیم اکبر خان مشاور په منشا د څلور کال کې چې د کندهار ولایت د مین نایس نه درک شوی وي. هر څوک په اړه معلومات لري له موږ سره د په دغه شمیره تماس ونیسي سپر اویا اته څلوېښت شپېته نه سوه درې څلوېښت.
زه حاجي مجاور د کاپ بشاو ولایت ولسوالۍ علیسین خبرې کوم. زما یو زوی چې دی ادرس میسج دی چې دی غانان مفخوشوه دی کچه دی پتی ادرسی در شمار باید اوهی سفر اوهارا سلوس پیتر پیزیدی سفر دو با سلام.
السلام علیکم. علی محمد ام دی پکتی علی زرمت ما دیگرکو از دانو پروگرام تختل پیغام پریدم. داد سما رور پنم دزازی تقریبا نه کالا دا مخل کورا و تلی و بیدرکه شوه دا زما ورور دزګر خپل نوم ځان نه معرفي کوي. د دې لپاره چې مسلمان ورور دی وویني او ویې پېژني بعضې نښې ودادي. فرمیانه قد لري، سترګې یې تقریبا شنې او د ښي لاس منځنۍ ګټه یې مخکې زخم شوې بېرته کږه روغه شوې ده. کدی زما غږ خپل اوري او یې د پېژندې اوري. د معنوي ورورې له مخې د پلان د شماره اړیکه ټینګه کړي او خپله درې لکه افغانۍ جایزه یې ترلاسه کړي. د اړیکې شمېره ده صفر اووه سوه پنځه اویا درې اویا دیرش دیرش چپر اووه سوه پنځه اویا تر اویا دیرش دیرش د خدای په امان.
زما پیغام دغه دی چې زما ورور جمیل دا درې کاله کېږي چې ورک شوی دی. که څوک په دغه پته معلومات لري په دغه شماره دې زنګ ووي. ازادي راډیو سره موږ حکومت ما شماره ده. بیا ازادي راډیو موږ ما شماره اوس ما سره الله نه نس زما نوم جلیل دی. زه د چرچینو ولسوالۍ سره زنګ مې وهلی دی. ازادي راډیو ته وسلام. ازادي راډیو سره موږ دا غوښتنې چارو مارو پر موږ پیغام نه خوړ ته موږ د ازادي راډیو ډېر منندوی یو. موږ دا ډېره تعقیبوو ازادي راځي ته موږ دا پیغام دی چې زه تر زه موږ پیغام پورته د چاچنو ولسوالۍ زمزږه غولې دي د خوګانو سره والسلام ازادي راځي ته پیټر ام موږ پیغام یې خور.
السلام علیکم زما جان د کندهار ولایت خبره کوم دا پیغام ته سپرزم ما یو عماده چوکته د شوروی په وخت کې اوس یې پته معلومه ده چې د سمت خان او محمد خان د خدای نظر زامن د لالی پهلوان ورارګانو سره دی د دې ارڅوک د دې پاړه معلومات لري یا بل څوک هم د دې پاړه معلومات لري ما ته یې د خپل ما غږ اوري ما سره د پدغه شماره لیکونی 0 1 3 1 5 8 9 6 4 ټلیفون شماره یې بل بیا 0 1 3 1 5 8 9 6 4. والسلام ازادي راډیو زنده آباد.
السلام علیکم زه دلاور دی داود زو د اجبرات مسی دی پکتیکا ولایت متاخم ولسوالی دی پټیشلو دی کلی تاسو رب تماس کیم ما یو ورور د نصر الله نیمګی د دولس کال کې چې نظر کاڅه وای دا او ټول کور ډیر څه پریشان او خپه ده که هر چاته په اړه معلومات دی مهرباني له مخې د مستفیدی شمیره ټلیفون وکي 0 1 9 1 1 2 0 2 0 1 9 1 1 2 0 هندو زرا ته جایزه هم ده کچا ما بنځره وکو. والسلام.
بله سلام علیکم ما یو ورور دی په نامه د محمد الله نمیږي ده په هلمند د ولایت مساکرات ولسوالی شیر اکا زی دی کچا را پیدا کی دغه نمبر د مترنګ وی لس لک افغانی نام دی
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو تاسو چې خپل ورښوی عزیزان لټوي کولای شي چې په دوغ شمیرو مونږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي په کابل کې د مونږ د ټلیفون شمیره ده 0 0 0 0 2 1 4 3 6 1 یو ورې بیا وایم 0 0 0 0 2 1 4 3 6 1 همدار اساسی کولای شي چې په دې شمیره مونږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي 0 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5. د ازادي رادیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو د نن ورځې لپاره د ورکو شو عزیزانو دوستانو د پروګرام وخت هم دومرو په دې لړ کې په دغه پروګرام کې مو کوم ورک شو عزیز یا دوست پیدا شوی وي کنه وی خیر بیا هم تاسو کولای شئ چې ازادي رادیو ته ټلیفون وکړي لیکونه ایمیلونه راوستوي او خپل ورک شوی عزیزان ولټوي د نن ورځې لپاره ز امان الله امیرزای تاسو سره خدای پاماني کوم تر بل پروګرام مو په خدای سپارم روغ جوړ خوښ او بریالي اوسئ خو په لاره چې ازادي رادیو د سهار لونه د ماخام تر و بجو پورې خبرونه لري
Bye.